حکومت او کرملین یعنی پوتین لاس وو. هیلری کلینتن په دې اړه وویل ما د روسیې پر وړاندې مقاومت وکړ، د پوتین او نورو پر وړاندې ودرېدم. زه فکر کوم که له روسیې سره همکاري کولای سو سمه ده، او دا کار ما هغه مهال کړی چې د بهرنیو چارو وزیر وم، خو زه د سوریانو او روسانو لخوا د جنګي جرایمو په اړه د پلټنو ملاتړ کوم او هڅه به کوم چې هغوی ځواب ویلو ته راکش کړم.
د امریکا ولسمشر ته د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ ویل دی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نه پیژني، خو کولای سي له روسیې سره په ګډه د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه وکړي، او که له روسانو سره په همکاري دا کار وسي لوی کار به وي. ډونالد ترامپ د سوریې بحران او په دې بحران کې د بشار اسد او روسیې رول ته په اشاره وویل زما بشار اسد هیڅ نه خوښیږي، خو اسد د داعش پر ضد دی او وژني. روسیه د داعش غړي وژني او ایران د داعش غړي وژني، او اوس موږ د ضعیف بهرني سیاست له لاسه دا درې هیوادونه په یوه صف کې ولاړ دي. امریکا ته د کډوالو سره اړوندو مسایلو، د هیلری کلینټن د شخصي ایمیلونو په اړه، د کاندیدانو یو بل ته درناوی، نور اړخونه و چې په دې مناظره کې پر خبرې وسوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د حقیقت څه دی د ځنګړو مرکو لړۍ وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې زرګونه یمنیان پرون په پایتخت سنا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته راټول شوي وو او مظاهره یې وکړه. دوی د جنازې پر مراسمو د وروستۍ مرګونی هوایي بمبرۍ په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي د شنبه په ورځ په دې برید کې 130 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي. په یمن کې حوثي اقیان چې ایران ملاتړ کوي د دې خونړي هوایي برید پړه د سعودي عربستان په مشرۍ په سیمه ییز پوځي ایتلاف اچوي. دا له هغې وروسته چې د ایتلاف په یمن کې د حوثي اقیانو پر ضد هوایي بمباری پیل کړي، تر ټولو مرګونی هوایي برید ګڼل کیږي. یو شمېر مظاهره چیانو چې په سنا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته مظاهره کوله، پر ملګرو ملتونو انتقاد وکړ چې په دې هیواد کې شخړه پای ته نه رسوي او د وروستي برید په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه وکړه. په مظاهره کې ځینو فعالانو د سیمو له خلکو غوښتل چې راپورته شي او پر سعودي عربستان برید وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې خونړي برید په اړه د چټکو او بې پرې څېړنو غوښتنه کړې، ویلې دي چې پر ولسی خلکو دا ډول بې رحمانه بریدونه کاملا د نه منلو دي. نوموړي عدالت ته د هغه کسانو د راخکلو غوښتنه کړې چې پر ولسی خلکو د دې هوایي برید مسؤل دي. بلخوا رپورټونه وایي چې دا برید به د امریکا او سعودي عربستان اړیکې چې لا دمخه په یمن کې د دې هیواد په مشرۍ د ایتلاف ته مداخلې له کبله خړې پړې دي نورې هم خرابې کړي. له 2015 کال راهیسې چې د سعودي په مشرۍ ایتلاف په یمن کې بریدونه پیل کړي، ویل کېږي چې تر 40 زیات ولسی خلک په دې بریدونو کې وژل شوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف چې په پیل کې د دې برید مسؤلیت رد کړی، اوس ویلي چې دوی به د دې خوښنونکي او دردناک هوایي برید په اړه څېړنې وکړي. د ریاض مهم ملاتړي واشنگټن ویلي دوی د عربو د دې ایتلاف ته ملاتړ په اړه سمدستي غور پیل کړی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا بیان نید پرایس ویلي د سعودي عربستان سره د امریکا امنیتي همکارۍ سپین چک نه دی. نوموړي همدارنګه په یمن کې سمدستي د اوربند غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې جان کیری د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او همدارنګه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره ټلیفوني خبرې کړې او د دې برید په اړه یې ورته ژوره اندېښنه ښودلې. جانکری له سعودي چارواکو وخت چې په یمن کې د تاوتریخوالي پای ته رسول او یو اوربند په ټینګولو کې همکاري وکړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا ځل موږ غوښتل په افغانستان کې د اداري فساد د موجودیت چې البته په دې برخه کې افغانستان لا هم د نړۍ په هغو دریو حکومتونو کې شامل دی چې د اداري فساد له پلوه بد شهرت لري. البته افغان حکومت د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې په نامه یادېږي. خو لا هم ستونزې موجودې دي. دا چې د دغه ادارې له جوړښت نه وروسته په دې برخه کې عملاً څومره کار شوی دی، کوم اساسي خنډونه د دغه پدیدې په وړاندې وړاندې د مبارزه په وړاندې موجود دي. دا به دغه ادارې د مشر خاغلی فخری صاحب سره په مرکه کې وسیړو. فخری صاحب ډیره زیاته مننه چې د مرکه وخت مو راکړو. که تاسو دا وایست چې په خپل د اداري فساد پر ضد د مبارزه عالی اداره د خپل جوړښت راهیسې په دې برخه کې څومره توانېدلې ده چې مؤثر ګامونه پور
اجرات شوی دی په دې کلو کې، اما کافي نه ده. مونږ تقریبا 1200 سارنوالی ته سپارلی ده، تر اوسه دومره چې لازم ده اجراءات شوی نه ده.
فخری صاحب علت څه ده؟ ولې کافي اجراءات؟
زموږ مشکلات او د دولت مشکلات ډیر ده. یو کال خو دا انتخابات وو، ریاست جمهوری انتخابات، بیا دا اعلام نتایج او د کابینه جوړول او داس مسائل سش کال لیک هم شوی ده. د دولتي مقامات او قاطعیت او اراده تقویه شوی ده، او ډیر اصلاحات هم راغلی دی په دا سارنوالی او قضا او د تدارکاتو په برخه، او بیا د مرکز عدلی و او قضایی ایجادول دا خوشبینی زیاته کړی ده. او مونږ امیدوار یو چې هغه دوسیې چې تر اوسه اجراات شوی نه دی دا مرکز عدلی او قضایی سم اجراات وکړي او فیصله صادر وشي او خلق پوشی چې اوس عملی اجراات کیږي.
یو انتقاد چې موجود ده تر ډیر کله پولې د جکپوري چارواکي هدف نه ګرځي، بلکې خپل مبارزه هغه ټټپوړو چارواکو ته هغه ته متمرکزه کړه ده. ولې
دا ته یو حد رښتیا ده مشکلات لري. مشکلات په دې کې ده چې دا غټ مقامات د دوسیې تعقیبول ډیر قاطعیت او ډیر اراده غواړي، او دلته سیاسي مسلاتونه مشکلات ایجادوي. او بیا دا سره
یعنی د ملي وحدت حکومت جوړېدو په وخت کې هم ډاکټر صاحب اشرف غني او هم ډاکټر صاحب عبد الله دوړو په ډېر ټینګار سره وویل چې د غواړي د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. یعنی ساسو د وینا هدف دار چې وس هم دغه مصلحتونه موجود دي، وس هم دغه مصلحت یو معنی ده.
زه د دوی په قاطعیت او اراده کوم شک او تردید نه لرم، هم بیا په عملی زمینو کې ډېر مشکلات ده.
چون د حکومت رهبرۍ دغه دوه کسانو په لاس کې، یو رئیس جمهور دی یو رئیس اجرائیه ده. کله چې دوی سیاسي اراده ولري قاطعیت ولري نو بیا موانع څه پاتې کیږي؟
موانع داسې ده چې دا بعضی خلق، بعضی سارنوالان او قضات احتیاط کوي، دارېږي، مسلحتونه سرسم اجراات کوي، هم داسې مسایل ده، داسې موضوعات ده، مشکل نور مشکلات هم شته، جنگ ده، ناامنی ده، دا هم ډېر مشکلات ایجادوي. او په شفافیت مسایل کې، په نظارت کې، په تحقیق و کشف مسایل کې ډېر مشکلات ایجادوي.
بلکل کله چې تاسو د سارنوالۍ او قضایي ادارو لخوا لازمه همکاري نه ترلاسه کوئ او هلته ګورئ چې خنډونه موجود دي، نو ولې شکایت نه کوي؟
موږ شکایت کړی ده، او همدا اوس دا لوی سارنوال صاحب ډېر وعدې ورکوي او ډېر آمادګي لري. امیدوار یو چې په آینده کې دا مشکلات او دا خنډونه لږ شي.
یو بله مسله، فخری صاحب، ملي وحدت حکومت اوله کې پرېکړه وکړه چې پخوانی حکومت د کابینه ځینې غړي به هم چې په فساد کې ښکېل دي د هغوی دوسیې به هم څېړل کېږي. اما وروسته دغه پرېکړه وګرځولې شوه او وویل چې موږ به یوازې د ملي وحدت د حکومت په دور کې چې کوم فساد شوی دی په هغې متمرکزه پاتې کېږو. د دې علت څه ده؟
همدا اوس دا تصمیم اخیستل شوی ده چې اول باید یو څو قضیې د دې حکومت تعقیب وسي، پس له هغه نه د قانوني قضیو هم تعقیب ولوي شي.
په دې حکومت کې کوم داسې سترې بلګې د فساد موجود دي چې تاسو غواړئ هغه وڅېړئ؟
موجود هم دي، موجود و هم موږ دا داسې قضیې ډېر لرو چې بررسي شوی ده، زموږ نظر په کې موجود دی، او پروندې او دا قضایا او همدا اوس په لوی سارنوالۍ کې تحت اجرا دي.
یعنی که لږ تر لږه نمونه نشي ښودلی، دا خو ویلی شي په کومه سطح دي؟ د کابینې په سطح دي؟
کابینې په سطح هم دي، د مهینانو په سطح هم دي، او د والیانو په سطح هم دي، او د نورو خلکو په سطح هم دي.
د دغه مبارزه یو بل اړخ ته راځو چې هغه د نړیوالې ټولنې همکاري ده د اداري فساد پر ضد مبارزه لپاره.
موږ ډېر مشکلات لرو چې باید زموږ سره د بین المللي نهادونو کومک وکړي، د مظلومینو په حساب استرداد کړي، حتی د محکومینو په استرداد کړي، او همکاري په معلوماتو کې، ځکه چې موږ همدا اوس ظرفیت نلرو، امکانات نلرو چې په خارج کې د اشخاصو او مقاماتو دارایی تثبیت وکړو.
بله افغان ولس مشر وسوسه داسې وغوښتنه کړې ده د نړیوال ټولنې څخه،
تر اوسه عملی نتیجه معلوم نه دي،
یعنی اته مثبت جواب هم نه دی ورکړل شوی،
تر اوسه موږ لپاره هیڅ همکاري موجود نه لري.
بیا نو په حکومت کې د موجودو مصلحتونو په پام کې ساتلو سره او د نړیوال ټولنې د همکاري او دغه سطح ته په پام سره دغه مبارزه آینده تاسو څنګه ارزوي؟ آیا دا به موافقه شي؟
باید موافق شي او باید د نهادونو او د سفارتونو له موږ سره سم همکاري وکړي په دې مسله کې. متاسفانه تا بالا عملی نتایج معلوم ندی، موږ په دې مسله کې ډېر مشکلات لرو.
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرائیه ستاسو دغه ستونزو نه خبر دي؟
موږ په رسمي گزارشاتو دا موضوع لیکلی دی.
په څومره وخت کې تاسو مکلف یې چې گزارش ورکړئ؟
موږ پر میاشت، پر رو، پر شپږ میاشت، هر کال کې گزارشونه تقدیم مو.
بله که د حکومت داخلي ستونزو ته راشو چې بیا هم مصلحتونه دي او د مقاماتو نه همکاري ده، خصوصا د عدلي او قضایي ادارو په دې برخه کې چې کله تاسو شکایت کوي رئیس جمهور ته یا رئیس اجرائیه ته، د دې اقدامات څه؟
په خو موږ شکایت درلود، اما اوس شورای عالی حاکمیت قانون او مبارزه علی فساد اداري تشکیل شوې ده او مرکز عدلي او قضایي ایجاد شوې ده او زموږ ټول نظریات او پیشنهادات الته تقدیم میږي.
اداري فساد پر ضد مبارزه د جديت په خاطر باندې ټول د حکومت جګپوري چارواکي او د کابینه غړي مکلف دي چې خپل دارایان او جایدادونه ثبت کړي. د ملي وحدت د حکومت په محل وسنۍ کومه کابینه چې ده، رئیس جمهور، رئیس اجرائیه او د کابینه غړي، د پروسه څومره بشپړ شوه؟
حکومت وحدت ملي په دوره کې موږ ډیر پیشرفت کړی ده، ځکه چې دا رئیس جمهور شخصا په دې موضوع کې ډیر قاطعیت لري.
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرائیه دې دوه کسانو هم خپل دارایان جذب ثبت کړي دي.
اول فورما د رئیس جمهور ثبت شو
او رئیس اجرائیه،
رئیس اجرائیه اجرائیه ثبت کړی دی.
وسوس نیویورک ټایمز یو رپورت خپور کړ د ثبت دارایان په ارتباط باندې، د پخوانی حکومت ځین ستونزو ته اشاره وکړه چې که څه هم خپل دارایان ثبت کړی دي، اما درش په بهرنیو بانکونو کې د پیسو مقدار څومره دی دا نه معلوم، کورونه او جایدادونه لري اما دا چې څومره دي په دې ارتباط معلومات نه ورکړل شوی. په وسنی حکومت کې هم داسې مسله شته چې یو چا خپل بانکي حساب ویلوي چې ما سره په بانک کې پیسې شته اما مقدار یې نه وي ثبت شوی.
شاید بعضی نشانه وي، مونږ سلام کړی دی، بعضی خلک جواب ورکړی دی، تر اوسه بعضی تر اوسه جواب نه دی ورکړی.
فخری صاحب، بل مسله چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې ظاهرا یو خنډ بلل کېدو هغه د موازی ادارو موجودیت و، اوس هم دغه موازی ادارې موجود دي؟
موازی ادارې موجود دي متاسفانه په دې موضوع کې، او یو نوی قانون جوړیږي هغه کې یو ماده شته چې باید موازی ادارو باید لمنځه شي.
فخری صاحب، په بخښنه سره زه بیا هم ډاډه نشم، البته غوړو افغانان چې زموږ ساسو دا بحث اوري او تاسو د داسې ادارې پر اساس کې قرار لري چې د حکومت لخوا معذب شوی چې اداري فساد باید مخکې یوسي، څه ډول امکانات موجود دي چې دا مبارزه بل اخره بریالي شي او خلک د دغه پدیدې نه خلاص شي؟
په دې مورد کې زه پیشنهاد لرم چې دا مقامات رهبری چې ده دا قاطعیت او اراده نور هم تقویت بود، باید په دې زمینه کې سیاسی مساله او تیمی مساله باید تاثیرات دیر لیک وشي.
د ملي وحدت حکومت کې داسې یو مثال راکول شي چې تاسو د فساد یو موضوع کشف کړی وي او هلته سیاسي مصلحتونه د دې باعث شوي وي چې تاسو باید په شا شئ؟
بخواه یو بعض نشانه وو، اما همدا اوس دا موضوع ډیر جدي شوی ده او دا رئیس صاحب جمهور بار بار ویلی ده چې په هیچ قضیه او په هیچ پرونده فساد اداره زه او زما همکاران او د دولتي مقامات حق نه لري چې مداخله وکړي.
سکل هم افغانستان د نړۍ په سطح په درېو هیوادونو کې راغی چې د اداري فساد له پلوه یعنی د نړۍ فاسد حکومتونه بلل کېږي. کله ته څه ډاډ ورکوي؟ آیا موږ به په همدې حالت پاتې شو، پورته بلاړ شو، کراټین به شو؟
یو مسله زه وایم چې دا نتیجه گیری متاسفانه یوازې زموږ د اجراتو او د سارنوالۍ او محکمې سره دومره ارتباط نه لري، او دلته سیاسي مسلحتونه او سفارشونه هم شته دي متاسفانه.
د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو، د فخری صاحب سرګندونه مو واورېده چې د اداري فساد پر ضد په وس کچه کومه مبارزه روانه روانه ده لا هم سیاسی مصلحتونه کسا هم د دې په وینا د حکومت رهبری اوم سیاسی را ده لري اوم قاطعیت لري خو بلابل ادارې چې باید په دې برخه کې همکاری وکړي لازمه همکاری نه لري لبل خو د نړیواله ټولنې له خوا همکاری په برخه کې هم ځنې پښتنه موجوده دي دا چې دغه مبارزه څه وخت بریا لکه دي شي لا هم زیات پښتنه دي چې باید ځواب ورته وویل شي کسا هم زخپل کوم ځنګړې نتیجې ته نیم رسیدلې هیلمنم چې دغه مرکه تاسو ووري دغه وضعیت تاسو سره ډولار ځای بکوي فخری صاحب ډیر زړه مننه
تشکر
ورته
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com